راتلونکو څو شیبو کې به د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه اعده چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافروړونکو ریل ګاډي برید د هغو ترهګرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دی دای په کلک رده کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوځ د ویان هغه بې اساسه تورونه ردوي چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو راپور کې چې نن په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړې دي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی. د ګډې پولې په نخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو سندونه هم شامل دي. او په داسې حال کې چې ټاکل شوی روسیې ته تللی امریکایي پلاوی به په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پاړنن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې له اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوی کسان خوشي کړی دي او یارغمل وشل دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پاوځ بي ال اي رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې بی ال ای وای دوی 50 برمته پوځیان وشل دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولان دی چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لري دی، نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غوړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لار پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و ل خپل مشانو سره چې په افغانستان کې دی ردی په ارتباط کې و. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی و او دا یې هم ویل دي چې د دې برید پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د پاکستان د پوسټ تورونه به بنسټ وبلل او ویل چې پاکستانی لوري دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې به مسولیت سرګندونه کوي خپل کورنی مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویل ما ویل خبرو نتیجه بد شي. په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکو او نصر الله ستنګزی د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له غزا د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښه په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل بل طاهر خان څخه وور.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې برید شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه يرغمل لیول شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان يرغمل نیولې شوي وي او په هغه باندې یو اسې خبرونه په خوام شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پټلې وي لیکوي په هغه باندې کرخه باندې هم شوي دي، خو دا اول ځل چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډي په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یلغمل نیولی شو. نو بسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوي وو، شروع شوي دي، او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب، هغه بیا هغه ته خپل اجازت نه ورکړ شوی چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، له طاهر خان سره مو رابطه قطع شوه. خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزي پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی، او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده. رابشم بحث ته له دواړو میلمنو اغلی کډوخیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کډوخیل، کلمړی له تاسو څخه واورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د ځینو راپورونو له مخې د 2015 کال له پیله هم په خرابېدو دی. د دې وضعیت خرابي به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام ټول اوریدونکو ته، کوم همدارنګه ښاغلی استاد ته. په معلوم تر کې چې د وضعیت په بلوچستان کې خرابېږي، زه فکر کوم چې دا د دې اغیز په افغانستان نه بره علاوه په ایران همدارنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نامنه دي منطقې یا بې ثبات کېدل د دې د مختلف ګروپونو مختلف مناطق او فارم منطقې مناطق په لټه نه ګټه اخلي. نو دا نشي کېدای چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم چې یو ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده، چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلاتو خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیري چلند له نورو اقوامو سره دی، چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی، بلکې د دې پخوانی دی، او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط کړي. او کدا منطقه چیرې نارامه کیږي، معلومدار اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري، او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه، ولی خو تاثیرات خو په دفتر کې راتګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خراب شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېره اغیزه درلودی شي، مثلا توکي به تړل به له مشکل سره مخامخ شي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خراب کړي، کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی شي یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي او ساحه نامنه کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه پاسه هغه حمله تقوی کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتونه دلته پیدا شي. تر څو فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان ترمنځ ده، د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه په همدې برخه کې به د پوهن سنګزي نه سره هم واخلم. سنګزي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اغلی کډوخیل اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بے ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارزو کم چې اساسا د بلوچستان مشکل 1948 کال نه راپته خو شروع کی او هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یو جبهه راپورته شوه او دغه تصمیم یې نادرانه وګڼه او د پاکستان د هغه وخت د پوځ او حکومت پر وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسئله که تاسو اشاره درلوده، ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده، اساسا دا د 19 پیړۍ په آخرو کې له 1901 او یوم کال نه وروسته چې ګول سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي او په هغه کې بلوچستان په دوو لویو برخو ویشي چې یوه برخه یې سیستان بلوچستان ده او بلې د اوسنی بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلق وي یا دغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي. دا پرابلم په تاریخي لحاظ دغه وخت شروع کیږي، اما د ایران په تیرو نظامونو کې حتی شاهي حکومت کې زه به تاسو ته یو روایت په اختصار ووایم چې میر اسدالله علم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لس کلنې دورې د دفتر رئیس تیر سوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه نو د ایران د حکومت لویه وارخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوو لحاظو له بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره مخالفت کې واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العدل په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږي جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بېثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبره نه ده. او لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده او لکه چې سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بېثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لویو اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي، او پاکستان لکه ستاسو سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په سیاسي لحاظ. دا بېثباتۍ کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوي پرابلمونه راوزېږي.
استاد سنګزی، تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه، د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات. لهغه د دغه تاریخي پیښو په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه نشي ګرځېدلې او باید د پاکستان د خاورې برخه نوي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیا ته تهدید پیدا کیږي، دا هم په خپل نور شاوخوا جغرافي نه تهدیدوي.
کاملا د کلات خان مسئله لکه ساس ورته اشاره ده، وروسته دغه نه چې دغه په اصطلاح حرکت تکول کیږي، بیا دا توافق کوي، اما دا توافق او جاویدانی توافق نه ده. د دې لپاره چې کلات خان خپل یو جنبش نه د ټولو بلوچانو استازی چې د پاکستان سره دا په اصطلاح دا الحاق ومنه، او وروستنی نسل خصوصا د بلوچستان د نوې خوځښت چې د بلوچستان د ازادۍ اردو یا پوځ یادیږي، دا له 2002 کال نه تاسیس شوی او 2004 کال نه په دغه عملا په خپلو پوځي عملیاتو شروع کړي. یقینا لکه چې تاسو اشاره ورته درلوده، که چیرې په جغرافیه کې بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوي رابرسېره کېږي، او هر یو د قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا د نویو جغرافیو د رامنځته کېدو مسله مطرح کوي. دا یقیني ده چې دا همیشه تاثیرات د لحاظ هم لري.
مننه. اغلی کړوخیل مخکې تاسو دا خبره وکړه چې د بلوچستان نارامي ممکن د افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخې ورته ګورو د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا ل یول سورز راهیسی د جنو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوه ده د بلوچستانو په لاس کې ده. البته موتریزین در غون شي ویده لارې بند کړې ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکټي بهر د راپورونو لمخي حتی د بلوچستان په مکتبونو او شوانځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچستان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډیر محسوس نه دي؟
ګوره د بلوچستان مسله خو بلوچان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یوځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا ورباندې حمله شوې ده، زور زیاتی وشو، هغوی دې ته مجبوره سي چې دوی سره پاکستان یوځای شي. اما اروپا پاکستان هغه خودمختاریانې چې د صوبایي ایالتونه باید ولري د اروپا رو محدود کړو، دوی له تقریبا واکه اخیستل شوی دی. دوی اقتصادي لحاظ ډېر ضعیف دي، د دوی له منابع نه استفاده کېږي، د دوی په منابع باندې نور کسان عزیز هم راګوزري کوي او ګټې ټول پنجاب ته ځي. دوی نه اقتصاد پیاوړی شو، نو دوی رشد وکړ، نو دوی ته امکانات برابر شو، نو د تعلیم په سر په هره لغه کې پاکستان یو غلطه پالیسی سره رامنځته کړې ده. دوی نه په بلوچستان باندې اعتماد لري ځکه چې په زور ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط سند په حساب دوی ته پیسې په میراث باندې پاتې شوې، دوی باندې دواړه ته هغه نه دي پیسې اعتماد پرې نه لري. دې خاطر دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي، نه دوی سره ښه برخورد کېږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلنج او د دوی له منابع نه غلطه استفاده او ټوله سي پنجاب یې خوري. نو په دې خاطر دغه وضعیت څنګه هلته خرابېږي او نو راستر بلې بلوچان هوښیاریږي، دوی به توجه کوي چې د دنیا ډېر پیشرفت کړی، ټکنالوژي رامنځته شوې، د خلکو آګاهي پورته تللې، نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. استاذ یو کړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسی فکر کوي چې یو شکل تاثیر گذاره ده او کېدای شي چې په راتلونکي کې خطر ووسیږي د پاکستان د سبات لپاره. هغه زونده ورکوي وړي، یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه کوي، خو نه پاکستان نامعلومه دي. نو تاسو فکر کوئ چې په یو نفوس کې چې مثلا هغه بلوچان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچان، ځکه چې ځمکه ډېره پراخه ده او نفوس ډېر کم دی هلته، دوی کې تقریبا 1000 نفر نامعلومه دي. او دوی چې مثلا که په روس کار د غوښتنې کوله، او یا مثلا دوی اعتراضیه غونډې په افغانستان کې درلودلې چې په اصلاح د دوی سرنوشت معلومه سي، دوسیې د معلومه سي، مړی ژوندی د معلومه سي، او پاکستان ورته جواب نه لري. نو دې خاطر چې دا رقم برخورد کېږي، خود په خود هر وخت خلکو نه رضایتي زیاتېږي. دا وزره کسان چې خود وزره کورنۍ لري، وزره دوستان لري، وزره همفکران لري، نو خود په خود نارضایتي پورته ځي. اروپا ورځ باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي، ځکه چې نن TTP فعاله شوی دی، نن مثلا سیندیانه مثلا جدا طلبي غواړي، اعتراضات زیات شوي دي، PTM مخته روان دی، همدارنګه خپله تحریک انصاف کسان یو لویه برحاله پارټي و هغه مخالفه شوی، یعنی پوسه چې یو رقم ثبات ډېر خرابه شوی، سیاسي او اقتصادي نو همدغه موقع دی استفاده کوي، او دوی غواړي چې دا فعالیتونه زیات کړي او د هغه په خلاف باندې ودرېږي.
مننه. اخلی کړوخیل سنت هم اشاره وکړه پونس تنګزی اونې مخکي د راپورونو له مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلف ډلې لکه BLA او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوی وي، او دوی بیا یو اعلامیه خبره کړه، او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي، او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخه ونیول شي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې یو وخت په پخوا کلونو کې دوی هم د آزادۍ یو ډول غورځنګ درلود، د جیم سید په سلسله باندې، څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه په پراخېدو ده؟
دقیقا گوری پاکستان تاریخ ده که لن نظر واچو ده استعمار محصول یو حواد ده ده خپل تحسیس نه یعنی نول سو چلویختم کالا پوری تر دانن پوری پاکستان واقعا دی یو ملت په انوان تا وگری پروهی او روانی لخاص جان یو ملت مگری که ده مالان چکا تاس پاکستان تلار سین یو چوک ندر توایز پاکستان ایم ندر توایز پنجابه ایم یا وای سنده ایم یا بلوچ ایم یا پختون ایم نو دا خود خود دا یوا مسئله دا بلا مسئله دا دا چه پاکستانیان تا یو چانس دا پیدا شد شو روی اتحاد پا افغانستان یرغل وکد او اقا دا باعث وگرزید چه پاکستان دنیا پا مرست دا او دا افغانستان دا وزن دا پا استفاده سره یو اندازه بقا ولری چه داگه بقا ورو سیدنه چه دنیا لی پاکستان سره خپل مرست کمی کری دی او دا افغانستان بحران بره خواهد تلالی ده نو دا ده باعث گرزه داره یا پسی مئیز لحاظ نو سیاستون را منسل سیوی هند تا دا پاکستان دقیب گرنو که ده اوز اصلا لپاکستان و سر جان میسی مقایسه کوله په هیت سکتور که دا ده باعث گرزه داره چه پاکستان لده سیستون دو سر مخصی او دا سی نحزتون هم چه لکه چه سفیر صاحب و پیشاره در لو ده ده هر توپیری چلان چه ده پنجاب لخوا و سرکیگی در طول ده باعث گرزی چه ده نارامی را منسته چه مولا بله خوانه ده تا هم باید پا مولا رو چه غرب پا مجموع که او دیسی مزینه هوادونه لکه هند نواری چه گوادر پی اولوی تجارتی بندر باندی بدل چی او لحقل آرنه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړ سیاست چې نه انا مسبه کړو پاکستانیانو مسبه کړو چې ګوادر به د آسیا په سطح یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه مسبه ټولې غلطې راووتي او بلوچان د دې لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړیږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به انحصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم پسې تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر به له همدې بندر له پرته له دې نه چې د دوی په ژوند کې تغییر راولي صادرېږي.
سنګزی صاحب، تاسو هند ته اشاره وکړه. پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هرڅه سیالي له هند سره وا او تاسو ویل چې وسله سیالي وتلی دی د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارډ ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي دغه انډول چې دغه رقم خراب شوه دی آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې ظاهراً لکه تاسو ارقام ښیي پاکستان له دې سیالۍ وتلی ده که چېرې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بین المللي مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابته وي د بین المللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند د خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره ورته ولري چې د هند نفوذ د هند هغه معنوي تاثیرات د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل د پاکستان د پاوس په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې شوی دی د پخوا برعکس. مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه نه وشو په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوی په هغه پلا چې د پاوس کومه اعلامیه و پیغه کې هند ډیر تورن بالا او تقریبا څو کال مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتل؟
نه ګوري دوی خو همیشه دوی خپل صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپل پاکستان د کشمیر په نام نو کول کې ما سره رول وبولای دا شاید هند جرأت یې کړی چې مثلا د فرانسه له خاورې سواده وکړي او په بلوچستان نارامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده او داسې مثلا هر څوک چې د پدې اساني باندې لاس وهلی شي په دې کې دوی نشي کولای چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبر چې دا اوسنۍ خبره ده دا خو له پخوانه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو سبا دغه مشکلات د بلوچانو له د پاکستان چې په زور ونیو دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نسی چې مثلا دوی څنګه آماده سو یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ سو او عکس العمل یې وښوده ولس ناراضه دی ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي او د پلوچانو سره به هم خپل همکاریانو بسدي که هغه مثلا دوی ته پسته د ټریننګونه مثلا وي یا دوی لپاره مالي مرستې وي دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان له د پاکستان سره لري هغوی به دا رسټ یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خو شاید اوس به د پاکستان اصلي څېرو په دې هیله چې پېژندلې وي ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډلې شي د پاکستان دښمن ده ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت په سر ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګیږي هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سر ګوري. نو هغه اصلي څېره چې اوس طالب ته په مغمره په اصلاح باور چې طالب په شومه ډېر خوشاله ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات یو هغه برآورده سوي افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتل. اما چې هغه مره توقعات دي لازیات او دومره دوی هر امر نه یو منل شي شت په بغ اندازه باندې نو ځکه پاکستان هدي ازلي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان به خو که هر څه مشکل خو خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي اما هیڅ کله د نور ملکونو په نام نه وله کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپل پاکستان طالبان سره لري نو هغه اما افغانستان هیڅ کله کوشش نه کوي چې پیسې او ترهګر مملکت معرفي کړي بلکې همدغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګرم ټولوي ټریننګونه ورته ورکوي ډلې چاپلم کوي ځکه چې په دې کې د خپل ګټو یا هم ترهګریز عملیات کوي او سبا یې بیرته په دنیا باندې خرڅي چې هغه بیا څنګه له باندې بيسي ځکه چې دلته خپل هدف لري چې ام ان ارامه شي ام افغانستان ارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کې خپل ولس قانې کې چې د خپل ځین د پلان نه جوړي
مننه. او بخښي مخکې اشاره وکړل چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې الته په نوومبر کې تیر کال هلته 14 شوې و. یو شمېر اوریدون کړه سره دی اسره په سپو کې پروګرام دی دوی ته په مخ خو چې د دوی نظر سره او د دوی پښتنې سره مهرباني وکړئ تاسو سره سره است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زجرال اسمر سروان صاحب ورو څنګه په خیر یم؟
مننه خیر یو سي زه شیبر یم مهرباني وکي خپل پښتنه وکي.
محترم شیبر صاحب الله دې راول ورو بخښنه غواړم چې خبرې ډېرې سره یو تر بل سره ورته دي.
هیله کوم.
نو زه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنداول فلسه د ټلیفون په کرښه ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواب کاکو ته ډیر سلامونه وایم نو را به سم خپل نظر ته ورور
مهرباني.
مننه. موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړل د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه؟
بله.
زوام محترم شبار صاحب زکه چې دا غن ریوال چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا اوسنۍ نظام حاکم شوی دی د څن اسه نیوکې پر کوي دا باز خوندې چې وځه خورکې ده دغه څه دا یو پښتنم لرم دا د وختونو زپدارسنې کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیت سره برابر دي د خلکو د پاره خو ځکه چې دا نام نشه وس را روانه ده دا که صرف په پاکستان کې د محترم شیبر صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لاري بندي کې کچېره دا سه یو څه ناسم مشکلات وي هلته دلی ورته پلیم په پاکستان کې روزل کیږي دلته دا د پراپر افغانستان واچوي
مانه
پر ټولو ګرام ګرام چې دی په پاکستان یو ورو نظم دا یو نظر و او د کروخیل صاحب سمې دا پوښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دی هر وخت پر افغانستان نیو کې کوي په دې کې څه کسر دی خو په نړیواله جم رغونه و چې دا پیسې کنګل کړي دا دی راي لکه دا رغونه ول نه پر کې بس نور خدای
پامه نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدلی اغلی کړو خیل دی اسد رډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خودوی بخپل جواب یا تاسو در کې بل اوریدونکو ته مخه کو ازادې په پوک پروګرام دی مهرباني وکړه سره اس
شهبر ته محترم سلامونه تاسو ته ازادې کې محترم اوریدونکو ته وانځم پدې کې چې وګورم
و علیکم السلام مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو ته مونږ ته ما واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریک شهبر صاحب محترم عزت په افغانستان کې خوشبو سند د دولت نه دایښت باندې چې جی پی کسان څنګه دا پاکستان کې می دایو پی د مشر کله ته کوم غندو هیڅ کله د افغانستان څخه د محترم شهبر صاحب نه تنظیمي ریچارج د پاکستان نظام په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا د چې دا ټول افغانستان مستند پر موږ پر حکومت موږ مر باندې ټول افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې ډیره خرابې محترم شهبر صاحب پاکستان هم شي کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه وال تمہاری پک کده دونه غشتل دی پاکستان محترم شهبال پاتې دی هندستان سره خپل زور معلوم چې پرمغه دي تور نه ونه دي سم نه مایک مشوره دینه لاندې کړی دی موږ خپل حکومت سم غشتنه چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شهبال صدا اړي چې دغه اخر نتیجه
نه مانه مانه نه خیر یوسه بل اوریدون کتاب مخه کو مهرباني وکي اسره په سپوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بس تاسو سلامونه زار دی رادیو ټول کارکون په اوریدون ختم سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بار صاحب دا د بلوچستان اکشوارنه کې د پاکستان بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران نشي بنجانې ورکیه نو چې دا غوړال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خراتې او د پاکستان ملوخاتم نه کې نه کې تورونه لګي د افغانستان خواته نو دی په دواړو ځای یو کله دی حالات خراب دي زو راز بل شویته روان دي
مانانه مانانه چې خبرونه کوم برخه واخسته هغه کړه خل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړي چې هغه اوریدون کې انتقاد درلود سنس ها
خپل دی ورته ما چې بل پر افغانستان ګرادو افغانستان ولسرته مهمه ده ځکه چې موږ په د پښتون کلن تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان کلم د موږ دوست نو کاغه د موږ لپاره جهاد دی شوري په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایان او د داتو مملک په خاطر زکه چې موږ په دې باندې پوښتنه کوي هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسون باندې حالات خبرې او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وران کړی دی نو دې خاطر باید وسنی حاکمانه متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقوقو خاوند ده حق ته اسلام ورکړي او کدا خپل حق ته محرومي ګورره لطف وکړي خپل لور کې څنګه د ودرګه د غیر حقونه حمایت وکړي چې اساس شخصي د کومې نه لرم کغه جمهوریت هم چې د ګرتیا لري باید په انتقاد وشي او کوسنی طالبان او حکومت هم او دا همیشه انتقاد اصلاح د پاره وي کدي چې بیا اصلاح کیږي نه باید پاکستان اصلي سره وګوري پاکستان هغه یو خبيث ملک چې د پنجاب په کنټرول کې ده او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کوي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکات کار کړی او سم کوشش کوي مګا طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت کوي نه دغه په خلاف باندې وایي دنیا کې اواز پورته کوي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نام نه کړي او دنیا ته خطر متوجه دی موږ اچ ته وایو چې د پاکستان د چې ترهګر توبې امه ترهګر چې یو به سوي د ترهګر په دم باندې د دنیا نه پیسې اخلي چې هغه د غل پر ډالري قرارداد به ماده بلوچستان سره باید موږ خپل همدردي ولرو ځکه چې بلوچ کنن دا رقم حمله کوي په نوم د تورسي ادي کې خدای د پاکستان د فوج د تورسي کې دوی ته حق ورکړی کې دوی د حکومت ته درناوی کوي کې دوی ژوندۍ نو راکولای کې دوی په اقتصادي پیاوړ کولای دي لږه منابع نه غلطه ګټه نه وکړي نن به هغه بیچاره ولا مجبور کې دل چې حمزان وښتي ام د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کی نو دې خاطر افغانستان د ترهګریز عملیات هیڅ نو مسولیت نه لري بلکې د خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچستان مظلوم ولسې په دې عملیات آماده کړی دا خپل ځان ته دیږي خو د لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پونس سنکسي ځيني د استدلال کوي چې غرب البته تاسو د موضوع یاد کړ چې غرب په پاکستان کې خصوصا په ګوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه‌ګزاري سره مخالفت کوي او لدې سره مخالف دي. په ورته وخت کې بلوچستان هم دغه आवाज اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته ناراضي او دلته د سرمایه‌ګزاري نه کوي. لیکن لدې له سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغه لدې استفاده کوي او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نور پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچستان کوي. آیا بلوچستان به وتوانی چې د دغه سوي ستري پروژې مخه ونیسي چې هغه هم د چین غوند یو اقتصادي قدرت مخ ته وړي؟
ګوري زبا ډېر مشکلي چې دا قضاوت کوم پېژې چې دا مخه به ونیسي کنه، خو سه هدا عقل کوم مطلق مخنه د نیولې ته شاهدانې چې څو واره د چینایي متخصصین په همدې سیمه کې اختلاف شوی دی، وزل شوی دی، د روی د فعالیت مخنه ول شوی ده. او همدارنګه په پښتونخوا کې هم تاسو وینې په کراچۍ کې هم دا حالات وینې چې دا د معنا ده چې د چین د سرمایه گذاری د پاره پنګه چونه د پاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي که په خپل سرمایه گذاری کې به قرار ګامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري.
پوهان څنګه او پښې دی اوس لپاره خو راپورونه د دې سي دي سپیک اویا د چین دی کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځ ته لای یاله منځ نه دی. اما د ما ارزم دا د خبرو دوام نه هم دانه چې هدا اقل اوس هغه هلی چې چین د ګوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده، هغه د عقل اوس یا د توقف په حالت کې دی، ډېر آهسته روان دی. دا د معنا لري چې چینایان د پاکستان تو چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي، او پاکستان په یوازې توګه په خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامۍ زه حکم نشم کولی زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامۍ دی. پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنګزه دلته د دې له خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولاته هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې په وجود د دې تزرل شکی چې دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي، ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې د سیم نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
تاسو هم ځکه چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپل بین المللي مناسبات کې ډېر محاسب خلک دي، ډېر زیات دقیق محاسبه کوي. هدا تاسو ګورئ چې یو د وی کې د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د چینایان ډېر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل څه دي. یو بل خو نن تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلې، ممکن یو څنډه تک څه پرابلم ایجاد شي، لغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه تاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی د لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري، بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه حساسه په سرعت تصور کوي مخته بوزي. اما په هر صورت مطلق ډول به یو ندري یا حد اقل په پرنسپ کې د پاکستانانو یا دنیا ته وخی چې موږ د پروژه ته دوام ورکو. اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تیر څو ورځې کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې ورځو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پختونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت ته پام وکړو د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پاملرنه وکړو. زه فکر نه کوم چې چینایان په سرعت باندې په دو پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کړي یا د سرعت
په همدې برخه کې اخلي کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدې پروژې شاته کولای شي؟
سیاسي بې ثباتي هم دارنګه که پاکستان نه توانیږي چې امنیت وساتي، د دوی د خپل چینایانو خوندیتوب ته ډېر مهمه ده، ځکه چې په دې اندازه سرمایه ګذاري او هغه کمیشه له داسې ستونزو سره مخامخ کېږي او بس دغه ایالت چې خپله د چیني پروژې برخه ده، نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نو بیا هغه څنګه کولی شي چې دوام ورکړي. زه فکر کوم چې چین به فعلا دا پروژه باید صدرول څه څه فکر شاید تر یو بلاته پورې همداسې پاتې شي که چیرې وضعیت کې بدلون رانشي، ځکه چې پاکستان خاطر اعظمي کوشش وکړ چې په افغانستان باندې مرغه وواړي یو حیات یې ولېږلو، همدې خاطر چې ځان ته برات ورکړي چې ګویه موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي. اما زه مطمئن یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړی او چې دې ته متوجه شي خپل د پاکستان کومه غلطه پالیسي نه سي دي پایله باندې د نشي کولای. په سمن کې د چین پیشرفت د غربي نړۍ ته به تفاوت نه ده او امریکا به هر قیمت باندې د مخه باندې سي. نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه او فکر به کوم چې دوی به کولای شي په ډېر اسانۍ باندې د پروژه مخ ته بوځي، اما کېدای شي ورځ په ورځ باندې هغه چلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې یا ننګونې چې ورته مخ ته کېږي په دې به پوهېدلی وي چې په دې ډېر اسانۍ باندې نه شي کولای چې دا پروژه مخ ته بوځي.
اخلي کړوخیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پورې کړو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی د غوی محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور همداول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندي دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته لدی باید استفاده وکړو او کنه هغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه پوره استفاده کوي، او هغه هیڅ وخت داسې د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کوي. ویدیو ګل پر همدا مهمه ده چې څنګه د پاکستان اقتصادي حجمونی ولې په دنیا کې او دوی بدلاسه شي. نو مطمئنن چې هغه به فکر کاوه چې مثلا کومه تشه چې رامنځته شي دوی به ډکه کړي او په دې کې به دوی وکړی چې مثلا وضعیت به کنټرول کړي. اما اوس خو د نیابتي د جګړو پیسې هغه رهبري چې همدا رقم ګروپونه مخ ته بیاي نو د هغوی کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع دی.
مننه پوهاند سنګزی، د پاکستان یو منلی سیاستوال، یعنی سیاستوال نه تحلیلګر، سیاسي تحلیلګر مشاهد حسین دی، هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشي هم دغه د سپیک په ارتباط، او هلته د چین د خارجه وزارت له لوري ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته، تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی لا امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغه سی یو خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډیلنډ تعبیر څه درته کوم هغه معنا دار چې پاکستانیان تهدیدوي چې کچېره تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ، موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستی لرو چې هغه کابل ده. یعنی ان دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسي او تاسو ویني چې په تیر مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازي په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمان لري چې چین په مجبوریت سره هم باید دل ځان سره محاسبه ولري چې کچېرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي، د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي، او افغانستان کولی شي چې بدیل شي د عقل کمطلق لکه پاکستان د جغرافیې موقعیت له لحاظه یا په جغرافیې په پراخوالي له لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره، اما د مجبوریت له لحاظه وکړي چې نن ورځ که ضرورت ورته مخکې شي ځان له هم نږدې کړي او له کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
پوهان سنځه د دې له خاطر چې سیاسي شرایط کله نا کله د زینو هیوادونو په ګټه تمامي شي. تاسو طالبانو ته څو وړاندیز لري څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
دمال نظر پاک طالبان ته په اول قدم کې د باور او تقبل مرکو کې ویل تاسو ته ویل شي بنسټ چې طالبان باید د ته توجه وشي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک ده، په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنۍ ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بلار سي په بینالمللي مناسباتو کې، دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترګو په داخل کې ځان ته مشروعیت ونخلي په نړیوالو مناسباتو کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست د داخلي سیاست ادامه ده. زما نظر طالبان باید په اول کې په افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري، هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تېره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کړي، دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقرار لپاره یو لوی چیلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بینالمللي مناسباتو کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه د چین په شمول چې موږ تاسو باندې بحث لرو، د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویمو کلو او د زرم کلو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. د بهرنیو ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. د هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي، لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست، پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسباتو کې باید توازن وساتي، په دې شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري. هغه تعهدات چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي، چې هیڅ یو د هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، دته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي، تر څو یو وردي بینالمللي مناسبات داخل شي. که بینالمللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد، هر پلازمینه، هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول، په تاکتیکي ډول، نو هیڅ کله به څوک ورته په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کې ورداخل نه شي.
مننه پوهان سنګزه. اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ، څو وړاندیز لري چې طالبان باید څو کې چې له دغه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو، ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د خبرونې په پیل کې د اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپل په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبانو ته وړاندې سره
یو خبره غواړم چې وایم چې کوم شی بار سپه. اول چې چین هم درنګ افغانستان هم مختلفه ممالک د پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د فوج قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې او برداشت کړې، ځکه چې فکر کوي چې دوی هر څه کولای شي. او هم درنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښتل چې هم امریکا خوشاله وساتي او ډالر ولري، او هم درنګ د چین سرمایه گذاریانه وشي، دا یو مرحله ته رسیږي. او هم په څنګ کې دوی خپل توپیری چلن د نورو سوبو سره چې هغه بلوچان دي، که هغه مثلا پښتانه دي او په یو کچ پورې سندیانو سره، نو بالاخره د هر شی یو وخت ضرورت لري چې بالاخره به انفجار وکړي. او نه انفجار شوای دی چې اوس په دوی ورو پورو نورم له کنټرول نه وځي. مثلا اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد ویل، ټول نه مهم هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلا شي، د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي، ښځه او نر مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ شي او افغانستان له انزوا نه وځي. بل خبر هم ده چې موږ باید دې ته متوجه شو، یعنی مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګ افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده. ځکه چې کوم غواړي کوم نه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې یو عمره بنظم فوج هم چلري د چین د پرمختګ مخه نیسي دا په ډېر اساني په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرام نه پاتې کیږي چې مثلا ځکه چې دوی خو همدغه په اصلاح د عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاریانې کوي او نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنې مونږ یعنې په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خو دا مبارزه له دغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کې کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري، تر څو پورې چې که ولس طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یوځای کېږي او ناامني به تبلا لمن وهي. نو بهتره به همدای چې له همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درسته چې همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت او حمایت مردمي پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه اوسي بمللي حمایت زیاتیږي او سرمایه ګزاریان به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه اوسي او وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یو وړه کې جغرافیه کې او هغه دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی دا ډېر سخت کار ته، مګر دا چې ولس ونه تریږي طالبان یې په ځای یوازې ځمبد نشي کولای او طالبان باید همدا اوس هم که متوجه شي دا به ډېره ښه خبره وي.
او د دغه پخلاینې له خاطره تقریبا په دې یوه هفته کې یوه ډېره لویه پرېکړه کولی شي، هغه دا ده چې د نجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی، کبیر ته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګوري او پیشګوئی وکړي پاکستان په څه حالت کې دی، په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي، څه پیشګوئی کولای شي؟
زه فکر کوم چې اول خو زه یو خبره کوم چې د سیمې هر هیواد چې بې ثباته کېږي او زموږ ګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس خپله ریبي. دغه په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجوده وضعیت کې، تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده، دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نشو سره کولای. د لن مثال دا ده چې حتی د دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتمال لرې نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنگ شروع شي چې د مخارول به هم مشکل وي. و ما زبکل کوم چې کچېره د سی او سی چې د خدای دی کچېره د سی او سی دا نو بیا په سیمه کې نور هوادو ته هم غزیدلې شي او موږ ته هم غزیدلې شي. پاکستان کچېره د سی دوام کې تجزیه او د داخلي جنگ احتمال پکې زتر تاسو پر وای تر 2010 پوري وینم.
پونسانګزای په پاکستان کې د نن ورځې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړو کې سرګلولې ډیر زیاتې لري، نو نړیوال شاید د دې تزرل شدي کې په پاکستان کې داخلي جګړې ډیر پراخ شي او یا پاکستان تجزیه شي. لدی نظر سره تاسو
صحیح چې دا یو تشویش وجود لري د کې شک نشته کله چې اداره فاسدېږي مشکل د نتیجې تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټوم شي. اغه دا د چم کاندو د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دنیا په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې په تواخس یا غیر فعال شي. البته خو نن تاسو اوس په دلي مناسبات ته ګوري، په خصوص کله چې ترامپ امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نور ته پام لرنه یا د بین المللي حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تسانند کول یا تسانند نور هوادونو سره کول د روسیا کراکرا د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتونو په شمول کراکرا لاس ورکوي. په دغه یو حالت کې فکر کوم چې نړیوال به هم څه ونشي کړی، دا چې دا سرګرو لبې د چا په ضد استعمالېږي د چا لاس ته ولېږي دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر دا ده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا هم ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغلی کړوخیل، تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنه لري او کنه چاره به وش
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم دغه منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی، که وضعیت خرابې خواته ولر شي دنیا خو د کار څو دي مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغه خو په کې سستی مشکل چته نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي پسلا اصلا د لاسه ورکي او په بطري حالت ولاړ شي. نو دا مربوط دا ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې ودي په کنټرول کې دي په زور یې نیولې دي او وې سره خپل اړیکې جوړې نه کی او او هغه ته سیم امتیازات قائل نه شي وضعیت کې نرمش نه ولې دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا بده انفجار خواته زی او د ملک په ټوټه کیږي. نو مندا د طرفه قیمت ورکول کیږي به پښتانه قیمت ورکړي به بلوچستان تر څو په دغه خپل یو خود مختاري ته ورسیږي. اما که چیرې مثلا نو مندا اټومي اصلاح هم د لاسه سی او هڅه به د لاسه سی وضعیت به خراب کیږي او که چیرې دوی خپل پالیسۍ کې بدلون نه وکړي کېدای شي مملکت اف سي او یوه لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پانس سنګزی، په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي، طبي خبره ده چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس په پاکستان باندې، پاکستان معمولا په اهلنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزې سره مواجه کی دوه هیوادونه ترګیتوي او د سه اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې یله ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په هغه وخت کې چې د استاد ربانی حکومت یوازې په دوه دریو ناحیو کې هم حاکم و، کله به چې پاکستان کې واقع وسو بیا به د کابل ملامت و. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پردې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپله حتی پاکستانی وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تل تله یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلي طالبان د مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هېواد په بل هېواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړ شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ به خبرې کوي، په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.
ډیر مننه په انسانک زي او اغلی کړوخي له تاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. دا غو اوریدونکو هم مننه کوم چې په پروګرام کې د ټلیفون لارې ګډون وکړ. یو شمېر اوریدونکو انتظار پاته شو، له هغه بخښنه غواړم. نور دا بحث را غونډوم، زحمت چې بر هم له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.